سلامونه د سهار ته په جیشوي ز سفي ولستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاصته ایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د باران تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي، شمال لویدیځو، لویدیځو، جنوبي، جنوب لویدیځو، ختیځو، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبه د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیم غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړیوال ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنځمې پورس په لندن کې د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د بریتانیې رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیې پوځیانو سره کار کړی وو. د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري. د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه یې سپړل شوی نه دي رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیې څېړل کېږي په دغه افریقایي هیواد کې انتظار وباسي. د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسو وایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشا ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. د نیول شوو کسانو نومونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او ویې ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي. د تیر کال سپتمبر څخه د سږ کال د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې 12 دیني عالمان په ډزو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپل نه غواړي د دوی په لوبډله کې نور لوبه وکړي. نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموما په شلو اوره سیالیو کې لوبیږي. د تر اوسه په 109 شلو اوره مسابقو کې 214 وکټ اخیستي. نوین الحق اوس د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې لوبیږي. د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستند به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضای را ایجاد کرده که مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارن و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارن؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنن؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتن که میخوان شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنن. جلوگیری از صرف وقت از اینهای مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار میگیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده میکنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار میگیرند. بیاییم گزارش ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات و حکومت طالبان در این مصاحبه با طول نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
در دید پارا وست پیرن فالیسی جوڑه ده چی دا محدود کو مسدودی کو.
یعنی پر طوله که با فیسبوک بندی که با افغانستان
که؟ محدودی کو که مسدودی کو. که بند شی نزدتانه یا تپوس کم چی سه مشکل رو پیدا شی.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیادی را میتونه با وجود آورد. از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پول ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم به آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می‌توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچیر تمام DNS فیلترینگ کو یا بل هر نوع فیلترینگ کو بیا VPN کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کی یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملاً نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنند و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم. در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از این انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتن که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست، از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر. هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام‌علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی‌کند. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندند، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این باز بکنی و مخاطبان ما.
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم. و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش ها داشتیم، اونا مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشیدن، نظرات خودشون اونجا میگذاشتن. ظاهراً حکومت پس از تلاش های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صفحه فیسبوک می شوند و حرف و نظرات چونه می گن، یعنی تقریباً امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهراً دیگر 6-7 سال آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمی شود. اما برعکس، جانبدارای حکومت حضورشان در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیسی هر دهه یا محله در فیسبوک صفحه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. ضد هر نفری که یک حرف انتقادی بر ضد حکومت میگه با اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنند در شبکه‌های اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونا هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدا را فورا وارد میشوند، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش اومد میگن. و بر علاوه این حکومت های محلی هم فعال شدن. خود رئیس جمهور بعدا صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن. هرچند تبلیغات چون یگران دلگیر کننده است ولی حضوری فعال دارند.
اما در اینجا که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه‌های اجتماعی خوب آگاه هستند و میدونن که چطور میتونن از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنن.
بله،
که بیشتر
اما این حکومت تاجیکستان بعدن، شما چنانی گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه‌های اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد اون فوراً پیدا میشه. حتی ماجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب‌های انتقاده اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوه میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه اجتماعی مردم با اعتراض
میکرد. و چند قبل شما گزارش خوب هم داشتن در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان به شمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامه ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی چگونه کار گرفتن؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه‌های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفا این حوزه سرکوب بشه، اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش میخواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن. و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره‌های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست‌های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این، ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
جالب است این که چطور این حاکمان که در افغانستان و ایران و تاجیکستان هستند با استفاده از ابزارهای مدرن حالا میخوان که جلو این ابزارهای مدرن دیگه که شبکه‌های اجتماعی هست این رو بگیرن. اما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که واقعا مردم، شهروندان، کاربران از چه ابزارهای استفاده کردن برای این که از این سطح‌ها بگذرن. خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست؟ میشه که کمی به مخاطبان ما بگویی مومن؟
درست است، این سال گذشته بود، دعوت تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلاف قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردند و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشد که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمند اون نظامیانی که آمدن بازداشت کردن برادرش و بازور به ارتش بردن، چون این رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد؟ اینا تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقاماتون بازداشت کردند و اعلان کردند با جرمی افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت زندان می شوند جرمشون بیشتر افرادگرایی یا تروریسم این اعلان می شود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند. اصلا این گونه قضیه ها در تاجیکستان خیلی زیاد هست که ما شاهدش بدهیم. مثلا هر نفری را که حتی حالت هایی بود که پلیس تاجیکستان نفرهایی را که خوششان نمیه یا نظر انتقادی دارند به کارهای حکومت، اگر اونا را بخواهند اذیت بتن یا بازداشت کنند زندانی کنند، حالت های هم بود گفتند موبیلشان از دستشان میگیرند و وارد شبکه های اجتماعی میشوند و کدام در نوارهایی که اون سامانه یا نوارهایی که مطلب های تروریسم و افرادگرایی نشر میکنند در اون لایک میگذارند یا اون شیر میکنند و بعدا با همین اتهام اون افراد را میبرند زندان میگیرند.
تشکر از این. خب حال به این که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چه اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانیم مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این اونی هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و هم حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده می کردن، چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام می‌دادن و به واسطش در واقع درآمدزایی می‌کردن بر خودشون. و اون هم ما می‌دونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود. اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوعه اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد، یعنی چهره‌های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه، اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چون این سرکوب‌هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه یکی از چهره‌هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم‌های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر میکرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد، اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت، اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب ها اراده شون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه‌های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما بر بعد اقتصادی و نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختید. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جستگوریخته برخی ها از طریق شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شوه، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت که تنها نان‌آور خانوادهش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانوادهش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقت نگذاشتن به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجیکستان ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجیکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه‌های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر مناسب برای خودش پیدا میکنه که به او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی هفت بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا را بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است. و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدن در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونا را تعقیب کنه، اونا فعال شدند و اکثری افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشون چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستن و دیگه باز هستن به دست اونا میتن، اونا نشر میکنن و خیلی هم داره طرفداراشون زیاد میشوه. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم را حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا به خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده، اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشارها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستن، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی انگزن میان مردم سردرگمی این چیزها را با وجود میره. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای مجازی
نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه‌های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثرا، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم ردی اونا پیدا میکنن و میشنوند. ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنه چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است، بیشتر با این چیزای انتقادی توجه میکنند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث دیدید.
ازادی رادیو تلیرویش ساتال تاسو سرده.
ده ازادی ملما.
السلام علیکم. ده ازادی ملما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم، د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشته یم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده، هلته زه شته یم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ور زده کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي، چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. د جنۍ شاته مخ راوړ او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او دې شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدل، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید په همتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دي چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دي چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو، یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جمع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یو ډاکټر یوازې کولای شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټر وي. آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولای شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دیني علوم کړي دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دي راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم. او که چیرې لکه پخوا په شان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایي کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې مون تاس انجون نه لرو په حجاب کې به خدې به دغه خراله ته به حل تدری دل او تاسو به په دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه زما وربند په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو خدې انجون دومره لیاقت نه لري چې ورشي دی پاکستانی مېرمن نه راشي یا وخت په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوي نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وای دغه خراغلاسته دی یو خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښت ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلی وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره نو نه شوی کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې راهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي دیني علوم څه ته وایي د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو بل پېژندلی شو الله پېژندلی شو کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو د کورنۍ نه هم ناخبره د الله نه هم ناخبره یو دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي خراب شي کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي هغه به په څه باندې پوه شي دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي
لطیفه جانې تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو ښځینه استاد ونه لرو موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده نه به ورشي نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي
تاسو څه اورېدلې لدوی نه لدغه دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې
په دې کې نظرونه مختلف دي یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي او بل طرف وایي چې نه موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو موږ په دې کار کوو موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم زما دا لباس باید څنګه وي نو زه الحمدلله په دې پوهېږم نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی حجاب د طالب او د بل خبره نه ده حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهیږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهیږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو ته لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دوی ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولای د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لتاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وې.
له ازادۍ رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادۍ رادیو.